شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ساتي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبه په شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ټاکنه د دلی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو ویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی او د متحد عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنجشنبه پر ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقید چهارشنبه پروس په دوبی کې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو وزیر وقار مصری سره کتلی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه پروس د پلاوی په مشي متحده عربی اماراتو ته ولاړ. د متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. متحده عربی امارات یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې په 1990 لسیزه کې د سعودي عربستان او پاکستان تر څنګ د طالبانو مخکنی رژیم په رسمیت پیژندلی و. د پاکستان امنیتي چارواکي به د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او 14 تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وګړي مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبري اژانس میزان پرون د سمنان ملت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی وو چې ویلی وو یو سویسی د دغه ولایت په یوه زندان کې ځان وشلی دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه به تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. آزادي راډیو په انټرنیټ کې په آزادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د وی چارواکي څرګندونې لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي دفتر په افغانستان کې د خلکو د سرپناه ستونزې ته اندېښمنه ده.
ایراد کې به په کرایو په هیڅ شی باندې سراي نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده.
د سرپناه ورته ستونزه د افغانستان په نورو سیمو کې هم جوته ده. دا اندېښنه هم در سره شریکه و چې ملګرو ملتونو په نړۍ کې انټرنیټ تشکاره کړی او ویلې دي چې ځینې په خواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ کرکه خپروي او دا به واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
شش خالی ان شاء الله وتعالی ډیر کفتا کول اوس من د خبر یو شپر دغه د کیکړي داس نو ان شاء الله یو 20 ګرام بوتول سي ان شاء الله شش خالی.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقیف په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون بي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولی شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویلي یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته ویستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې ایزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن یې لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلیز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پوره بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای چې پر روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیرنۍ سرپناه او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د بیرنۍ اړتیاو د پوره کولو د ژمنو ټکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجه پکار ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د زلزلو او تیر کال د سیلابونو له امله زیانمنې شوې ګڼې کورنۍ وای چې سرپناه غواړي او د سړې هوا له امله د ژوند شرایط ورته ستونزمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپور کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنېدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیونه کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپله ژوند وکړو. دې سړې هوا او ژمي ته دې پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسي چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم، د شینډند د زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کېږي. په ډېر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده، کار و غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بینه ولاړی خوشحالي سوه، هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسولین زموږ سره همکاري وکړي.
اوچا په دوام کې زیاتوي چې سږ کال 14.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي، څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اروپای ټولنې یو چارواکي د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هر کله وکړ. د هیله وشو ده چې له دې سره شایي په لبنان کې چې په وروستیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابره شي. ښاغلی اون پرون پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي عصر ته لار پرانیستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یو شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلی چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم پر وړاندې غلبه خپل کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. له څه باندې دوو کلونو په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان دا رای اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
د مراکش ګرځندوی به سره توې چې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه ګرځندویانو د غیوات ته سفر کړي چې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کال په کال کې 16 میلیونه ته ورسیږي. مراکش په اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اثارو د تبادلې د تنظیمونکو ادارې په وینا له جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه یواد کې د ګرځندوی عاید 1.4 میلیارد مراکشي درهم ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې کاروندګر غشتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غوړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې دمه له کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې پروسه شکل نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوی وو. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومند کلی اوسیدونکو دي، سش کال دوهم ځل دی چې پر خپل دوه جریبه ځمکه زعفران کری. سید محمد وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل یې هم ښه دی، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون له امله د ده په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلی نسي. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات یې لا هم ورته پراته دي.
کال دی رااله مشیر رااله مشیر دا کومک وکي هغه څه څامبر او د غیره کې اشه دی هغه خمو سره وکړل. پروسس کار مرا ټول کړل او زبیال تواله ما غد دفتر ته چې دی سم مشوره و چا مشوره مو سره وکړل ول بیا بیا دا سره د خرسي هغه سره سم د وځري غشت معلومات کړی دی بیا نه دی د خاص نه هغه مشګر اجو یا و خورل یا خور کو تور کړ سش کال چې مونږ نه ویټول کړی دی څو بورا سره نه کړ څو مرا ټول کړی دی و سم دی پراته دی په هغه خپل شو کې چا دی را کړی دی پراته دی او داغه چې دا رقم خریداري نه چې هر سره خریداري نو هغه شی مو څه پیدا کړي چې هر سره خریداري چې موږ په خپل ځای ته ولاسو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکو محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وای، که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي برابر سي نو ډېر کروندګر به دې کښته مخ کړي.
پروسس کاله آیتانه غلي و ولته ټول کړل 20 ګرامه می ټول کړل شش خالي ان شاء الله او تعالی ډېر کښتا کول اوس منن د خبرې یو شپر دغه د کړي دي داسې نو ان شاء الله یو 20 ګرامه به ټول سي ان شاء الله شش کال سوزي خدای 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 نه انبار سانه شي شته چې راشي انبار راکي یا راشي پرو ګرځي یا را خرچ کی اجه د پروش کال دمره ته پراته دي خبرې کوي چې د خرچي د شش کال کې بم پراته یی خدای خرچې دوه غینست وزر نه لري نه خدای وای با خدای خرچي دوه داشتي د پروش کال دمره ته پراته دي د شش کال کې مې خو انتراجه ګر پراته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي شش کال په دې ولایت کې پر شاو خو 900 جریبه زمکه زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتلا څو چنده زیاتی د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او د همکارو موسسو په مرسته د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړي دي
پر حدود 800 شاوخوا باندې چې 1500 جریبه د هلند کمیسټري لخوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتابو په شکل باندې مختلف ولسوالیو کې پی جریب په اندازه باندې کښتونه سوي دي هر بزګر ته پی جریب تخم ورکول سوی دی چې 1500 ته انشاءالله رسیږي او همداشان د اتحادیې له لورې څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریبه ته په حدودو کې د رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو او د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوي ده ښه نتیجه یې ورکړې ده
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي تیر کال د ولایت څخه د 23,000 ډالر په ارزش 3,925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سږ کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي
او د کندهار څخه دروسه 3.25 ګرامه زعفران صادر سوي دي چې 1,000 امریکایي ډالر ارزش لري تیر کال ټولټال 3,925 کیلو کندهار څخه صادر شوی وو چې ارزش یې 23,000 امریکایي ډالره کېدل باید ووایي چې کندهاري زعفران په کیفیت کې نظر د ایرانو زعفران ته او د هرات زعفرانو ته لوړ دي او هلته په قیمت کې هم لوړ دي
د مسولینو د معلوماتو له مخې په کندهار کې د یو جریب ځمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي په کندهار کې د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښت د ودې لپاره د پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې ورته برابرې سي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې ښه نوم پیدا کړي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه را واستوئ
00 22 11 24 1501
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرک جنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د خبرېدو په اړه اندېښنه شي یا وایي دغه چارې د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کولی شي د ملګرو ملتونو په خبره د کرک جنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان او ټولنپوهان وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له احتیاط څخه کار واخیستل شي عابده سپوږمۍ راپور لري
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګري ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې پورس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی کرکټ نه ووایه په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي حقایق څرګند کړي ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبی الله وایي
یک اخبار نادرست، اخبار که غیر موثق است نشر
میشه. نن چې یو ناسم خبر خپور سي ټولې ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیزي مسایل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیاتې سوي. ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډېره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه، بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسمو معلوماتو قضاوت ونه کړو تر څو تحقیق ته نه رسیدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید موږ او تاسو پونی غولیږو.
ټولنپوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خپرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت دا ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردۍ او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپلو مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا هم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر رسیدو سره باید مرشي وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیرې خلک ونی کشیږي او یې نه روزي دا معنا ده چې یسې یشې نه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي او په لنډ وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه جیرډو ډاٹ کام کې اوري. کچرته تاسو د ازادي راډیو ویب سټ ته ورشي، په هغه کې دا غو راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوئي راپورونه لیدلای او اوریدلای شي. ونیز خبرونه هم د ازادي راډیو ونیز خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه